درنو اوریدونکو السلام علیکم. اوس په افغانستان کې د ورځې څلور بجې دي. اسمت څاروانیم د ازادي رادیو د خبرونه د شفیق عیار په تخنیکی همکاري وړاندې کوم. په پیل کې څو خبرونه واوري. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یا یونما وای په داسې حال کې چې افغانان له سخت شمې سره مخامخ دي، په افغانستان کې د خوراکي موادو بحران، د ماشومانو خوارځواکي او د خدماتو په لار کې خنډونه دوام لري. په همدې حال کې د طالبانو د حکومت له پیښو سره د مبارزې وزارت وای د وروستۍ سړې څپې په لړ کې د افغانستان په 15 ولایتونو کې تر سلو ډیر کسان مړه شوي دي. له پیښو سره د مبارزې په چارو کې د طالبانو د دولت وزارت د مالی او اداري چارو عمومي رئیس مولوي عبدالرحمن زاهد وای دا کسان د جدي له شلمې تر اوسه پورې د هوا د سړېدو، واورو، سیلونو، اور لګېدو او غاز نیولو په پیښو کې مړه شوي دي.
څه د پاسه سل کسان شهیدان، له 50 څخه زیات هستوګنځي په بشپړه او یا نیمه توګه ویجاړ شوي او نږدې 10,000 څاروي له منځه تللي دي.
سشنه ژمی په وروستیو څو لسیزو کې تر ټولو سوړ ژمی بلل کیږي. ملګری ملتونه وایي نړیواله ټولنه مسؤلیت لري چې د افغان جنو او ښځو حقونه بې ځنډه بیرته ورکړل شي. ملګرو ملتونه د شنبه په ورځ پر خپل ټویټر پاڼه کښلي د دې سازمان د تعلیمي، علمي او کلتوري ادارې یا یونسکو عمومي مدیر اندري اوزولای اعلان کړی چې د تعلیم نړیواله ورځ به افغان ښځو او جنو ته ځانګړې شي. د جنوري 24مه یعنی را روانه سه شنبه د تعلیم نړیواله ورځ ده. په پام کې ده یونسکو د یوې لوی غونډې په جوړولو سره د افغان ښځو پر زده کړو د بندیز د ژر تر ژره پای ته رسیدو غوښتنه وکړي. له فشارونو سره سره طالبانو نجونو ته تر شپږم ټولګي پورته د نورو زده کړو اجازه نه ده ورکړې او تیره میاشتې د نجونو او ښځو پر مخ د پوهنتونونو دروازې هم بندې کړې. سبا دوشنبه د افغانستان په څلورو حوزو کې د ماشومانو د غزان یا پولیو پر خلاف د واکسین څلور ورځې کمپاین پیلېږي. د ماشومانو د ملاتړ لپاره د ملګرو ملتونو د مرستندوی صندوق یا یونیسف مطبوعاتي مسؤل کمال شاه آزادي رادیو ته وویل
دا کمپاین به د هیواد په څلورو حوزو کې چې په دوزو کې د ویدیس حوزه، د جنوب ویدیس حوزه، کندهار او جنوب ختیځ حوزه، پکتیا او پکتیکا او د دې ترڅنګ په ختیځ حوزه کې تر سره شي.
یونیسف هم درازوی په دغه کمپاین کې به تر 15 میلیونو ډیرو ماشومانو ته چې عمرونه تر 15 کلونو کم دي واکسین ورکړل شي. یونیسف زیاتوي په 2022 میلادي کال کې په افغانستان کې د ګوزن یا پولیو یوازې دوی مثبت پیښې ثبت شوي او هڅه کوي چې په دې برخه کې ترلاسه شوي بریا خوندي پاتې شي. اوکراین له لویدیزو هیوادونو رسما غوښتنه وکړه چې د جرمنی جوړ لیوپارد 2 ټانکونه ورولي شي، خو جرمنی لا مثبت ځواب نه دی ورکړی. په همدې حال کې د سپینې ماڼۍ ویندوی جان کربی له امریکا شخص سره په تازه مرکه کې ویلي د جرمنی مشان د دغو جنگي ټانکونو د لیږلو پروسې ته دوام ورکوي. د په وینا د اوچتاو د لوړ ظرفیت لرونکي ټانکونه دي چې اوکراین به د کارونې لپاره زیاتې روزنې ته اړتیا ونه لري. د اوکراین ولسمشر ولودیمیر زیلنسکی وایي د جګړې په ډګر کې دغو ټانکونو ته سخته اړتیا ده. د اوکراین پوز پرون شنبه د غهواد په ختیځ کې د جګړې د دوام خبر ورکړ، خو روسي په دغه ساحه کې د یو کلی د نیولو ادعا وکړه. د اوکراین د جګړې 12 میاشتې پوره شوي او لویدیزو چارواکو د روسي د يرغل په وړاندې د مقابلې لپاره له اوکراین سره د نورو مرستو وړاندیز کړی دی. او د سشکاري چې په سلواکیا جمهوریت کې هغه ټول پښتنه چې تر وخت مخکې د پارلماني انتخاباتو په نیت په اساسي قانون کې د تعدیلاتو لپاره رابلل شوی وو، د خلکو د لږ ګډون لکبل ناکام شو. د ټاکنو کمیسیون د لومړنیو معلوماتو لمخې یوازې په څلورو کې یوې برخې کسانو چې د رای ورکولو پر شرایطو برابر وو په دې ټول پښتنه کې برخه اخیستې ده. زموږ ځخله ازادي رادیو او ری د ازادي رادیو خبرونه اوس د شپې او ورځې وړاندې کیږي. د ملګرو ملتونو د سرمنشي مرستیاله په دې اړه چې آیا طالبانو کوم نرمشتغاړه ایشي وایي؟
Yes, there has been some progress.
هو پرمختګونه مولرل دروختیا او تغذیه په برخه کې نرمښت په پام کې نیول شوی دی.
خو یو شمیر افغان شزینه فعالانی بیا وایي
د افغانستان خصوصا مشکل یواز صحت برخانه ده، موږ په هر برخه کې ضرورت لرو.
په هند کې د افغان کډوالو د ماشومان لپاره څو مرکزونه او یو لیسه فعال شوه.
شپږ کنيز دي درسوه افغان شاګردان محصلین درس وای چې د جمهوریت په وخت کې د مکتب فعالو.
د خوست په یو خوړ کې جوړ بازار بلې سیمه ته لښتول کیږي.
د کوم تیر کول چې په داګه کې د خلکو نه او څه چې لره ډېر سمون نه وړي دي.
د اوکراین د ورستیو تحولات او حال هم درکو.
تر دې شی به
د ازادي رادیو خبري ټولګه
په هند کې یو شمېر افغان کډوال شکایت کوي چې ماشومان ته تعلیمي خدمتونه کم دي. د دې خبرونه په دوهمه برخه کې په دې موضوع راپور لرو، خو زموږ شخ له ازادي رادیو اوري او زموږ خبرونه نه یوازې له رادیو بلکې د انټرنیټ له لارې هم اوریدل شي. د ازادي رادیو د ویب پاڼې پته په یاد لرئ، ازادي رادیو ډاٹ کام یا ازادي رادیو ډاٹ اورګ. د ملګرو ملتونو د سرمنشي مرستیاله امینه محمد وایي له طالبانو سره په خبرو کې په افغان جنو او شزو د لګیدلو بندیزونو د کمیدو په برخه کې لږ پرمختګ شوی دی. هغه پرون الجزیری تلویزیون ته په مرکه کې وویل دا ډیره اړینه ده چې د افغان جنو او شزو ژغ پورته شي او د دوی بشپړ ملاتړ وشي. لبلې خو افغانستان ته د ملګرو ملتونو تللی پلاوی په یو اعلامیه کې ویلي په افغان جنو او شزو لګیدلي بندیزونه او محدودیتونه د هغو مؤسسو په کار ناوړه اغیز شیندي چې غواړي له میلیونونو زیانمنو افغانانو سره مرسته وکړي. جزئیات د امید ظاهر مل په دې راپور کې.
افغانستان ته لخپل څلور ورځنی سفر وروسته د ملګرو ملتونو سازمان د سرمنشي مرستیالي ویلي هغه چلن چې طالبان د افغان جنو خوځو د زده کړو او کار په برخه کې کوي له اسلام سره په ټکر کې دی. امینه محمد د شنبه په ورځ الجزیره ټلویزیون سره مرکه کې وویل اړینه ده چې له طالبانو سره په دې اړه هر اړخیز خبري وشي. د ملګرو ملتونو سازمان د سرمنشي مرستیالي د دې پوښتنې په ځواب کې چې غنې طالبانو په یو شمېر نه دولتي مؤسسو کې خوځو ته د کار اجازه ورکړي وویل
Yes, there has been some progress.
هو پرمختګونه مولرل دروختیا او تغذیه په برخه کې نرمښت په پام کې نیول شوې ده. زه فکر کوم دا هم لدی عمل دی چې نړیواله ټولنه او مرستندوی شریکان یې په دې توانې دلې چې خصو ته د خصو په وسیله د خدماتو او په ځانګړي توګه د زیګون پر مهالې اغیزې او پایلې وکړي. خدا بسنه نه کوي دا زموږ د کار پایل دی. یوازې مو یو دریڅه پرانیسته او هیلمند یو چې د سرچپه حساب له پایل بلاخره وتوانېږو یو داسې پړاو ته ورسېږو چې دا فرمانونه لغو شي او نجونې ښوونځیو او ښځې کار ته ستنې شي.
د ملګرو ملتونو سازمان لوړ پوړی پلاوی څلور ورځې له طالب چارواکو سره په کابل او کندهار کې په خبرو بوختو. څو په افغان جنو خوځو د طالبانو لخوا د لګیدلو بندیزونو لغوه کېدو ته یو حل لار پیدا کړي. خو میرمن محمد وایي سره لدی چې طالبان د نجونو د زده کړې او د هغوی د حقونو د اهمیت په اړه پوهیږي، مګر بیا هم دا بندیزونه لري نه کړل. د امینه محمد په خبره طالبان ورته ویلي چې د نجونو د تعلیم ستونزه د حلېدو په دور شال کې ده او دوی به ژر له یوې نوې کړن لارې سره نجونو ته د زده کړو خوځو ته د کار اجازه ورکړي. خو طالب وایاندویانو د ملګرو ملتونو د سرمنشي د مرستیالې د څرګندونو په اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي، مګر وړاندې دا خبره تکرار کړي چې د نجونو خوځو د زده کړو او کار په برخه کې راپورته شوې ستونزې حلوي. امینه محمد همدا ډول د افغان جنو خوځو په ملاتړ ټینګار کوي او وایي افغان جون او خوځو د سره لیدنه کې تری غوښتي چې دوی ملاتړ وکړي او غږی لوړ وساتي. حخوا د امینه محمد په مشرۍ افغانستان ته د ملګرو ملتونو سازمان تلی پلاوی د خپل سفر په پای کې خبره کړې اعلامیه کې له طالبانو سره په خپلتیا او افغانانو په ملاتړ ټینګار کړی دی. په دې اعلامیه کې چې د ملګرو ملتونو سازمان په پاڼه خبره شوې لیکل شوی په افغان جون او خوځو لګیدلې بندیزونه او محدودیتونه د هغو مؤسسو په کار نه وړ غیس کوي چې غواړي له میلیونونو زیانمنو افغانانو سره مرسته وکړي. خبر پاره کې د ملګرو ملتونو سازمان د سرمنشي د مرستیال امینه محمد له قوله زیاته شوی بندیزونه او محدودیتونه نجونی او خزی په کور کې زندانی کوي، بشري حقوقونه یې نقضوي او ټولنه یې له خدماتو محروموي. افغانستان ته د ملګرو ملتونو د پلاوی له سفر وړاندې د اسلامي همکاریو سازمان پلاوی هم راغلی وو، خو ښکاره یې طالبانو سره لیدونه او کتنو کومه پایله نه درلوده.
افغانستان ته د اغلی محمد د سفر د اغیز او څرګندونو په اړه هماین هیواد له مدافع وکیل او د شزو حقونو له فعال شګوفه کاکر سره مرکه کړې او په پیل کې ترې پوښتل چې آیا د اغلی محمد سفر به د وضعیت په شکیدو کې مرسته وکړي.
د افغانستان خصوصا مشکل یواز صحت برخه نه ده، موږ په هر برخه کې ضرورت لرو، نو یواز صحت برخه کافی نه ده او دا بسنه نه کوي. نو ټول مشکلات باید حل شي په هر برخه کې، که په حقوقي برخه کې، هغه په اجتماعي برخه کې اوسیږي، په تعلیمي او تحصیلي برخه کې اوسیږي، باید چې پیشرفتونه نور وشي او په دې موضوع باندې نور هم باید ډیر کار وشي.
تاسو هم اشاره ورته وکړه، واغلی امینې محمد هم په خپلو خبرو کې دا ویلي چې ځینې تغیرات راغلي دي، ځینې مثبت تکړه نشته، خو ډیر کار ته اړتیا ده. په کومو برخو کې باید کار وشي چې دغه وضعیت چې کوم وسته دا بدل شي؟
ما مخکې هم ویلي چې په هر برخه کې انسان ضرورت لري خدماتو ته، او همداسې په تعلیمي او تحصیلي برخه کې زمونږ د پانتونو او د مکاتبو دروازې تر اوسه پورې لا تړلې دي، او دوی وایي چې موږ په یو میکانیزم باندې کار کوو، دا چې تر کله پورې به دوی دا ښه موضوع وزنډوي او څومره به د افغان میرمنو سرنوشت باندې بد اغیزه وکړي او دوی به څومره پس پاتې شي، دا یوه لویه مهمه خبره ده. نو کارونه په ډیرو برخو کې باید وشي، لکه څنګه چې ما وویل موږ په هر برخه کې ضرورت لرو، موږ په حقوقي برخه کې، موږ په صحي برخه کې، موږ په تحصیلي او تعلیمي برخه کې، یعنی په موږ پر مجموع کې انسان یو او ټول انساني خدمات او بشري خدمات ته ضرورت لرو.
سره لدې چې غلی امینه محمد په دې ورسته کې افغانستان ته راغله او طالب چارواکو سره ولیدل، د مخکې هم د ملګرو ملتونو د مختلفو برخو مشران راغلي، خبرې کړي دي، بحثونه کړي، او یوناما په افغانستان کې حضور لري، ولی لا هم هغه څه چې تمه ده تر اوسه پورې لاسته نه دی راغلی؟
زما په نظر باندې امارات اسلامي تر اوسه پورې خپل هدف ته نه ده رسیدلی. دغه فشارونه معلومدار خبره ده چې بعضي اهداف لري چې په نړیواله ټولنه باندې دوی خپل دغه هدفونه ومني، چې دغه جملې نه یو هم در رسمیت پیژندل چې امارات اسلامي په نړۍ کې په رسمیت وپیژندل شي، او هغه پیسې چې کنګل شوې دي او تر اوسه پورې د امارات اسلامي لاس نه دی راغلی، او د افغانستان د خلکو حق ده. فکر کوم دغه فشارونه د هغه وجې نه دي، نو که چیرته دغه فشارونه دوی په دې هدف باندې کوي چې دوی خپل مقصد ته ورسیږي،
خو فکر کوي دنیا بل دغه وضعیت سره ډیل وکي او طالبانو په رسمیت پیژني په دغه وضعیت کې چې ورځ تر بلې نوي فرمانونه راځي، محدودیتونه ډېریږي، هغه محدودیتونه چې نړیواله ټولنه یې د لري کې دغه وختونه کوي؟
نه، دا خو سمه لاره نه ده، او په دې باندې مشکلات نور هم زیاتیږي او مشکلات په دې باندې کمیږي نه، ځکه چې ټول ملکونه د افغانستان د بشري حقوقونو احترام لري هغوی ورته، او دوی غواړي چې دغه مشکلات حل شي. زما په نظر باندې امارات اسلامي که څومره نرموالی وښیي په دې موضوعاتو کې، او هغه څه چې انساني او بشري غوښتنې دي او توقعات دي، څه چې یو انسان تقاضا لري، هغه که په سم رقم باندې حل شي، نو دا به ښه نه دا چې فشارونه وځي، ځکه چې دا فشارونه چې وځي کیږي دا نور هم نړیوال دوی په پیژندنه کې په مشکل سره مواجه کوي، او دوی دا دوی ته یو صدمه ده چې ځان ته دوی خپل واردوي. نو زما په نظر باندې دغه حالت چې دوی وځه کړی ده، دغه د اصلي هدف ته دوی نه رسوي، دوی لا د دې هدف نه لري کوي، او برعکس نږدېوالی نشته د دې هدف ته.
مدافع وکیلا او د شزو د حقونو فعال شګوفه کاکړ و چې مرکه تاسو له ازادي راډیو واوریده.
د ازادي راډیو خبرونه اوس شپه ورځ څلورش ساته اوریدلای شي، د مخام له شپګو د سهار تر شپګو بجو په منځنۍ چپا دولس شپګنوي، او د سهار له شپګو د مخام تر شپګو بجو په لنډو چپو نونس یوشت او پنځوش مترو. ازادي راډیو شپه ورځ له تاسو سره.
د دې خبرونه په دوهمه نیمایي کې زموږ ځانګړی مرکله یو استرالیا میشت افغان ژورنالیست، لیکوال، د پوهنتون استاد او څېړونکي احسان آذری سره ده. د خوست په صبروي او یعقوبی ولسوالۍ کې طالب چارواکي غواړي خال بیسات بازار چې ډیره برخه په خوړ کې ده یو خوندي ځای ته ولېشتوي. د دې بازار جالب اړخدار دی، کله چې سیل راځي دوکانداران په څو دقیقو کې خپلې غرفې خالی کوي او د خوړ له وچېدو وروسته سمدستي په یو ساعت کې بیرته پکې کاروبار پیلوي. د دې بازار په اړه د نجیب الله الو خیل راپور واوري.
د خوز د صبره او یعقوب یو ولسوالۍ د خاروالې اداره د خواړی اصلا پومنس کې آباد شوی د خلبیسات بازار هلته نږدې وي خوندي سیمې تلګدوي. د خلبیسات بازار غرفه یا ټپرې چې لنګدې درې لسیز را پدې خو د خوړ په منځ کې آباد شوي د خوړ او سلا پر محل دکانداران په خپل غرفو کې ای خودل شوي تو کې لري کوي او کله چې سلاب ختم شي نو خپل غرفه بیرته فعالوي. هغه کسان چې په دې خوړ کې کاروبار لري او اوس په نوې ځای کې دکانونه او ټپرې ورته په نخښه شوي خوښ دي او وايي په دې سره به په باراني او سلابي موسمونو کې له ګواښونو وژغورل شي.
اسلام بادشاہ د خوصله د خلبسات په خرګوټي کې یو هوټل لرم. نور کلو مونږ د کاروبار سره ډیر پستونځ کې و دلته سیلابونه راتللو مونږ مشکلات سره مخامخ و. د کوم تیر کول چې و په دغه کې د خلکو نه او څه چې لره ډیر سمنه وړي دي او پوس بازار جوړیږي دنه مونږ ډیر رضی الحمدلله ترپل نه بخلو شو کول کې دوا ترپل مونږ او خل غزه کیږي الله دو کې چې خرګوټه کامیاب شي.
د دې سیمې یو بل دکاندار اکرام الدین چې د سبرې او صحرا کلیف سیدون کې دی وای لدی مخ کې په دې ځای کې د کاروبار یو شبه تضمین هم نه وو خو اوس بدنی به خرګوټي په جوړیدو سره دا مشکل ختم شي.
مخ ته مشکلات سره مخ مخ هړون ارتلل موږ سامان نه وړل کنه نو اوس چې پوس بازار مونږ په اړه جوړیږي مونږ ایت خشول یو زیاتو چې زګه مونږ به د مشکلات د ستونزو نخلو شو.
کله هم دکانداران په بل نوې موقعیت کې د نوې خار کامیابی تندخمندي خو بیا هم وایي کپو نوې ځای کې و مده سودا ونی شي دوی نه مایوسه کیږي. د کاپیسا ولایت د تګاب ورسوالې یوسیدون کې محمد آغا چې د خلبیسات په خوړ کې هوټل جوړ کړی وایي
ټول کاروباریان خبر دي چې به میاشت به مونږه خپانه کیږو ورته خو دوه میاشت بعد ان شاء الله بیا ته به مونږ کار کوي د په دوه وخه کې ګواله باندې کوي ځکه ټول خلک مال سره یو ځل چرګو والا د کوټل والا د هر څوک دا ټول سره مغل ته یو ځای شو.
د صبره یو یعقوب یو ولسوالۍ خاروالی دی وینوی نقشه په پلي کولو لګیا ده تر څو د خړونو څخه دکاندارانو ته ورپیغ غوښل مینځي وسی او په یو نګدي خوندزای کې په معیارونو برابر د پخو دکانونو او ټپریو یو نوې او له هر ډول سنتیو برخمن خارګوټي جوړ کی. د صبره یو یعقوب یو ولسوالۍ خاروال انجنیر خمین خان امین وویل
د خلکو د بار بار غوښتنې په اساس مونږ د پټیلا چې د خلک په ټولو کې غریب سیم فمدغه د غرفو د سبزیو د مواجهاتو او د کنټینرونو سیم د چې دغه مونږ دغه یو مناسب ځای ته انتقال کو نو مونږ الحمدلله تاسو شکر اتیا سلنه کوم کارونه خلاص شوې دي په نږدې ورځو کې به مونږ دوی ته د توصیې پروسه ولرو او انتقال پروسه به ان شاء الله د توزین ورسره مونږ کوو.
د خوز د صبره او یعقوبې د خروالی چارواکي زیاتوي د خلبیسات بازار په نوي موقعیت کې به ټول شاوخانه حسولوي او وړي غرفه وویشل شي. د معلوماتو له مخې خلبیسات بازار هغه مهال جوړ شو چې د پخواني شوروي اتحاد پلوي نظام له نسکورې دو وروسته له پاکستان څخه د ډیری افغانانو بیرته راستنیدنه پیل شوه. په اول کې په دې ځای کې د کورمی شهیدانو ډنډې ته د تګ را تګ لپاره د موټرو اډه جوړه شوه چې یو سماوار هم پکې و. خو اوس هغه وړوکی سماوار د خوست په کچه په دویم لوی بازار بدل شوی دی.
سر با خوی کردستان
امروز حقوق هسته ایمان رو تصدیق کردیم.
رفراندوم شورست
is not the buildings, it's not the monuments, it's you.
لا ازادي رادیو سره اوسی او تر نورو زر د افغانستان سیمی او نړۍ له حالاتو خبر شي.
د اوکراین پوسوی روسی ځواکونو په ستراتیژیک شهر بخموت کې خپل پرمختګونو ته دوام ورکړی او په پراخه پیمانه هوایی حمله کوي. بخموت شهر د اوکراین په ختیځه سیمه دونباس کې پروت دی چې له میاشتو میاشتو د سختو جګړو شاهد دی. د اوکراین لوی درستیز وایي پرون هم پر دغه شهر وویشت هوایي حملې یو د توغندیو او 55 راکټي حملې شوي دي. د دې موضوع تفصیل
د اوکراین د وسلولو ځواکونو لوی درستیز وایي پرون شنبه پر بخموت شار د وویشتو هوایي حملو د میزایلو د یوې حملې او د توپونو د 55 ډزو راپور ورکول سوی دی. د اوکراین پوځ نن یکشنبه ویلي د کامیکازه په نوم د بی پیلوټه انتحاري الوتکو او د میزایلو حملې د اوکراین د ټولو ساحو لپاره لا هم یو خطر ګڼل کیږي. د اوکراین په دونباس کې بخموت شار ته څیرمه چې له اونیو راهیسې په کې سختې جګړې روانې دي روسي ځواکونو هوایي حملې زیاتې کړې دي. خو د اوکراین پوځ په خپل اعلامیه کې زیاته کړې چې د اوکراین په نورو ساحو کې روسي ځواکونه د ځانونو په دفاع بوخت دي. سباندی یو لس میاشت کیږي چې روسیې پر اوکراین غیر مواجه یرغل کړي او په دې موده کې جګړه پر شمال ختیځ شهر بخموت متمرکز ده. دا د شمالي سیمې زاپوریژیا کریمینا شارګوټی ته نږدې پروت دی چې هم روسیې او هم اوکراین خپل ګڼ ځواکونه پکې ځای پر ځای کړي دي. کیف لویدیزو شریکانو د ثقیله ټانکونو په ګډون د نورو مهماتو غوښتنه داسې محل کړي چې راپورونه وایي روسیه د اوکراین له دونباس سیمې هاخوا هم پراخو پوځي عملیاتو ته ځان چمتو کوي. د بریتانیا د استخباراتو په وینا په روسیه کې د وروستیو پوځي اصلاحاتو له مخې مسکو د اوکراین د جګړې له صحنې بهر هم د یو متعارف پوځي ګواښ د پراخولو لپاره په چمتووالي بوخت دی. د بریتانیا دفاعي استخباراتو دغه ارزونه نن یکشنبه د روسیې د دفاع وزیر سرګی شویګو د تیرې اونۍ د اعلان پر اساس کړې ده. شویګو ویلي چې د تازه پوځي اصلاحاتو له مخې به د روسیې پوځ ته د دریو کلونو په موده کې 1.5 میلیون نور پرسونل ورزیات سي او په روسیه کې به د دوی لپاره دوی نوري پوځي ساحې ایجاد سي.
راپورونه مرکه او اوریدونکي
د خبرونې په دوام کې په هند کې د افغان کډوالو ماشومانو د زده کړو د ستونزو په اړه راپور لرو، خو تر دې مخکې به احمد شبر درته ووایي چې نړیوالو مطبوعاتو څه لیکلي.
انډیپندنت رسپانس د افغانستان په تړاو د ملګرو ملتو د بخښنې مسله راخیستې ده. افغانستان ته د ملګرو ملتو د سرمنشي د مرستیالي امینه محمد په مشرۍ د پلاوي د سفر پر مهال یو عکس د طالبانو تر سپین بیرغ لاندې واخیستل شو. تر دې وروسته د ملي مقاومت په نوم د جبهې د بهرنیو اړیکو مشر علي میسم نظری په ټویټر کې ولیکل چې په کابل کې د ملګرو ملتو غړي د ترهګرو له بیرغ سره عکس اخلي او په دې ډول د دې سازمان بې پریتوب تر سوال لاندې راولي. انډیپندنت لیکي دا ټویټ په خواله رسنیو کې بیا بیا خپور شو چې ملګري ملتونه یې اړ کړل چې له دې عمله بخښنه وغواړي. د ملګرو ملتو د سرمنشي بیان سټیفن دوجارک فاکس نیوز ته وویل چې دا عکس باید نوی اخیستل شوی او د ملګرو ملتو سازمان معذرت غواړي. انډیپندنت رسپانس د ملګرو ملتو د مرستیال بیان فرحان حق خبرې هم راخیستی دي چې هغه هم د جمعې په ورځ رسنیو ته د خبرو پر مهال د دې تصویر د اخیستو له امله بخښنه وغوښته. ملګري ملتونه د افغانستان زوړ درې رنګه تور سور شین بیرغ په رسمیت پیژني. د امینه محمد په مشرۍ د ملګرو ملتونو د جګپورې پلاوی د افغانستان څلور رسنۍ سفر د جمعې پر ورځ پای ته ورسید. د پلاوی د طالبانو له یو شمېر مشرانو سره په کابل او کندهار کې ولیدل څو دوی دې ته وهڅوي چې پر افغان جون او ښځو د کار او تحصیل لګېدلې بندیزونه لرې کړي. نیوزیلند هیرالډ ورځپاڼه د ملګرو ملتونو د مرستیال ویان فرحان حق په وینا لیکي چې د طالبانو یو شمېر مشران په ښکاره د نجونو له زده کړو او کار سره موافق وو، خو یو شمېر نورو یې مخالفت کاوه. دی ویان د دغه طالبانو نمونه نه دی اخیستی، خو دی وای چې د ملګرو ملتو هڅې په دوام وکړي چې د طالبانو دغه مخالف نظر د شوز او انجونو د حقونو په تړاو لري شي. د نیوزیلند هیرالډ رسپانې په خبرې کړې مقاله کې وړاندې راغلی دي چې طالبانو دا ځل ورو ورو بیرته د خپلې تیرې واکمنۍ په څیر کارونو ته مخه کړې ده. له 1989 تر 2001 کال پورې کابل د طالبانو په لاس کې و چې د دوی د سختري رژیم په سیوري کې القاعده په افغانستان کې پیاوړی شو او دې ډلې د 2001 کال د سپتمبر په 11 د امریکا په متحده ایالاتونو کې ترورستي بریدونه ترسره کړل.
په هند کې یو شمېر افغان کډوال شکایت کوي چې ماشومانو ته تعلیمي خدمتونه کم دي. دوی وایي دا چې ماشومان د هند دولتي ښوونځیو په شرایطو برابر نه دي، هلته داخله نه ورکول کیږي او په خصوصي ښوونځیو کې دوی د فیس د ورکړې توان نه لري. په هند کې د افغان زده کوونکو لپاره د ملګرو ملتو د لوی کمشنری لخوا د ډان او باسکو په نوم ښوونیز کورسونه شته، خو په دې هیواد کې د افغان کډوالو کمیټه وایي دا کورسونه بسنه نه کوي. همداشان افغان کډوالو ته د سید جمال الدین افغان په نوم د لیسې تر کچې یو شوانځای هم شته، خو د افغان کډوالو کمیټه وایي چې دا لیسې فعال نه ده. د بل خوا په نوې ډیلی کې د افغانستان سفارت مسؤلان وایي چې د سید جمال الدین افغان لیسې بیرته فعال شوې ده. نور جزئیات د سنا کاکر پر راپور کې.
مشګان په هند کې میشته افغان کډواله ده، دوه ماشومان لري. نوموړی په افغانستان کې خون کې وا چې د طالبانو حکومت له بیا واکمنۍ وروسته د خپلو ماشومانو د خو زده کړو په خاطر له خپلې کورنۍ سره هند ته کډه شوه، خو وایي په دغه هیواد کې هم د شته ستونزو له امله تر اوسه نه ده توانېدلې چې خپل ماشومان ښوونځي کې شامل کړي. مشکم ازادي راډیو ته وویل.
بله متاسفانه دختره که مخصوص
سنه لباده مرغه زما لور چې 15 کلنه ده او په افغانستان کې په نهم ټولګي کې و دي عمر لواجه په دولتي خونځي کې شامل نه شو او زما د زوی لپاره هم دا دلیل وای چې بس نشته او د تدریس ژبه هم نه دزده لدی عمل می هم و نه شو کولای چې په دولتي خونځي کې داخله وکړم
مشکان لدی عمل چې ما شومانې خونځي ته نشي تللای اندېخمنه ده نوموړی وای ښه اقتصاد نه لري او په سختۍ سره ژوند مختوړي یو بل افغانه کډواله چې نه غواړي نوم یې په راپور کې واخیستل شي ازادي راډیو ته وویل دا هم نه ده توانېدلې چې د ورته ستونزو له امله خپل ماشومان د هند دولتي او یا خصوصي ښوونځیو ته د زده کړو لپاره ولیږي نوموړی وای اوس مهال یې یوازې دوه لونې د باسکو په ښوونځي او ښوونیز مرکز کې چې د ملګرو ملتونو د کډوالو د عالي کمیشنرۍ په همکارۍ جوړ شوی په زده کړو بوختې دي او دوه زامن یې د اقتصادي ستونزو له امله د زده کړو پر ځای کار کوي
مونږ لاړو چې خپل ماشومان په ښوونځي کې شامل کړو خو هغوی ویل چې اوس اولس کلن دي او نشي کولی چې په ښوونځي کې شامل شي بلاخر د باسکو په ښوونځي او ښوونیز مرکز کې شامل شول خو ما خپل دوه زامن له ښوونځي څخه د کار لپاره وایستل
څوالس کلنه فروزان چې د عمر د ډیروالي له امله د هند په دولتي ښوونځیو کې داخله نه ده ورکړل شوې او اوس په دام باسکو په نوم ښوونځي کې زده کړې کوي وایي په ښوونځي کې د زده کړو کیفیت ښه نه دی فروزان ازادي راډیو ته وویل
مونگ دومره پیسې نه لرو چې خصوصي ښوونځی ته لاړ شو ما تمه درلوده چې پرمختګ وکړم او خپل مهارتونو ته وده ورکړم کوم چې په دې ښوونځی کې امکان نه لري کاش چې مونږ ښه مالی وضعیت درلودای
په نوې ډیلی کې د افغان کډوالو کمیټه هم د افغان زده کوونکو د زده کړو وضعیت اندېښنې وړ بولي وایي چې د کډوالو لپاره باید د ښوونې او روزنې ښه سیستم برابر شي په ډیلی کې د افغان کډوالو د کمیټې مشر احمد ضیا غنی وایي
نمرا چې مهاجرین راځي دوی ورته د هندي او انګلیسي ژبې کورسونه په ټیټه سویه وړاندې کوي او یوازې نړیوالو او ملاتړو ته د ښودلو لپاره دا کار کوي چې پیسې ترلاسه کړي
که څه هم د دغه ښوونځي او ښوونیز مرکز تر څنګ په ډهلي کې د سید جمال الدین افغان په نوم لیسه هم شته چې له افغاني تعلیمي نصاب سره سم فعالیت لري خو په نوې ډیلي کې د افغان کډوالو کمیټه ادا کوي چې دا ښوونځی له مالي ستونزو سره مخ شوی او فعالیت نه لري په نوې ډیلي کې د افغانستان سفارت چارواکي مني چې یاد ښوونځی څه موده غیر فعاله و خو دوی زیاتوي چې د سید جمال الدین افغان په نوم ښوونځی اوس بېرته فعاله شوی او زده کوونکي پکې زده کړې کوي په هند کې د افغانستان سفارت سرپرست فرید مامونځی وایي
د افغانانو لپاره چې تر ټولو ستر کار شوی دی هغه دلته د سید جمال الدین افغان مکتب فعال ساتل دي چې په کې نږدې 300 افغان شاګردان محصلین درس وایي چې د جمهوریت په وخت کې دا مکتب فعال و بیا د یو څو میاشتې زنده پوستو بیرته د سفارت په هلو ځلو او د هند حکومت د کومکه پسته دا مکتب فعال شو زمونږ کوشش دا دی چې دا مکتب تر هغه وخته پورې چې امکان لري فعال وساتل شي
په هند کې افغان کډوال په داسې حال کې تعلیمي خدمتونو ته لکم لاسرسي شکایت لري چې پر افغانستان د طالبانو له بیا سلې واکمنېدو وروسته پر ښځو او نجونو د زده کړو او کار له بندي سره ډېری کورنۍ هڅه کوي چې د خپلو ماشومانو د زده کړو او ښې راتلونکي لپاره ګاونډیو او نورو هیوادونو ته کډوال شي د هند په پلازمینه نوې ډیلي کې د افغان کډوالو کمیټې د ورکړل شویو شمیرو له مخې په دغه هیواد کې له 9 تر 11 زرو افغانان ژوند کوي چې ډېری قانوني اسناد او د کډوالۍ کارتونه نه لري او نورو هیوادونو ته د تلو او هلته د اوسېدو په تمه دي
تاسو لا پیغامونو
السلام علیکم د آزاد رادیو ټولو کارکونکو او اوریدونکو ته اسحاق انتظار یم د پکتیکا ولایت جانخیل ولسوالی چې دلته موږ د پکتیکا ولایت جانخیل ولسوالی کې نفوس مې هم ډیر د خلک مې هم زخت ډیر دی رش کشم ډیر ده الحمدلله خو مګر مخابراتي شبکو کمزوري د انټرنیټي خدماتونه کې مختلف اسانه کړو او رات راته جوړ کو نو استاد به ډیره مهرباني وي اتکه روشن ربا اتصالات یا کوم نور شبکې سويس هر کوم مختی انټرنیټي اسانتیا را وصل او دلته د انټرنیټ شبکې راوړلې هم ټلیفونو شبکو کم بوت او هم د انټرنیټي نو دا به تاسو ډیره مهرباني وي الله مې خوشاله او زوندل
د مرستې یو څه راډېر کې خو لا دلته د مسلمانانو باندې نه رسي جنګونه باندې کېږي وایي ماته راکي بل وایي ماته راکي دا مرستې د نړیوال باندې غږ وکړي ورته دا مرستې افغانستان ته ډېر راواړوي افغانستان خلک څه سره ستړي دي شر
تاسو هم کولای سئ چې ازادي راډیو ته د خپلې سیمې حال ووایئ د واتس اپ پر دیش میرا راته ژغیز یا صوتي پیغام راستولای سئ شمیره ده 00422 11 24 201.
څلور نیمې بجې شوې د روانې خبرونې په دوام کې ځانګړې مرکه لرو خو تر دې وړاندې د دې سات لاند خبرونه واوري. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یا یونما وایي په داسې حال کې چې افغانان له سخت شمې سره مخامخ دي، په افغانستان کې د خوراکي موادو بحران د ماشومانو خوارځواکي او د خدماتو په لار کې خنډونه دوام لري. ملګری ملتونه وایي نړیواله ټولنه مسؤلیت لري چې د افغان جنو او ښځو حقونه بې ځنډه بیرته ورکړل شي. سبا دوشنبه د افغانستان په څلورو حوزو کې د ماشومانو د ګوزن یا پولیو پر خلاف د واکسین څلوریزنی کمپاین پیل شي. اوکراین له لویدیځو هیوادونو رسمن غوښتنه وکړه چې د جرمنی جوړ لیوپارد دوه ټانکونه ورغولي شي خو جرمنی لا مثبت ځواب نه دی ورکړی او داسې ښکاري چې په سلواکیا جمهوریت کې هغه ټول پوښتنه چې تر وخت مخکې د پارلماني ټاکنو په نیت په اساسي قانون کې د تعدیلاتو لپاره رابلل شوې وه د خلکو د لږ ګډون له کبله ناکامه شوه.
د ازادي ملما
نن زموږ د دې ځانګړي خاله ملما داسې څوک دی چې په افغانستان کې لوړې زده کړې په پولي ټکنیک کړي خو د دې په ځای چې انجینری وکړي له انګلیسي ادبیاتو سره د مینې په خاطر په کابل ټایمز کې کار کړي ورسته پاکستان ته کډوال شوی هلته هم په انګلیسي ژبه لیکنی کړي. ډاکټر احسان آذری ادم چې له سباندې ډیر شو کلونو راهیسې په استرالیا کې اوسي، د په استرالیا کې لسره په انګلیسي ژبه لسانس ماستری او ډاکټورا کړی دی. د دغه هیواد او یو شمېر نورو لویدیځو هیوادونو په پرسپاڼو کې غاڼې مقاله چاپ شوې دي. ډاکټر آذری تمیل شراغلاس ویل وروسته ول چې په استرالیا کې مو له ډاکټورا اخیستلو وروسته کوم کار پیل کړ.
له ډاکټورا وروسته نو سيزه اول خو په دغه خپل فهمدي پونتون کې سي فارغ کړم عملته مې درس ورکاو او دوه کال مې دلته درس ورک په اول دوم سيف کې بیا له دې نه لورلم په پونتون د وستن سيدني یونیورسيټي هغه بشري علوم او ادبياتو یو لوی پونځي په ځکه پایز دی ورټ شامل سولما الټیمټ درس ورکو الټیمټ تقریبا پنځه کالج پک کال درس ورک مګر وسم الټ سیرون کایما خو درس نه ورکوم کمپس کې نه بیا لوړه ما دلته یو بل پونتون د پونوم دی نویدا د هغه د تھیټر د مطالعاتو برخه ده. دو په دې کې ما دوی ورته وای رائټینګ فار پرفورمنس اریاد لیکنه د نمایشنامه د تلویزیونونو لپاره دغه لیکنو تبه موږ شاګردان تربیه کول بیا زه د ادبی تیوري استاد ومه د ادبی لیتریری تیوري دلته تقریبا اته کال نه کال ما کارو کو خوشبختانه سید ما سره سی ریاست دغه پونزی پلاسکیو هغه د استرالیا ډیر یو مشهور لیکوال او ډیر یو شریف سړی وو. هغه یو کتاب یو نمایشنامه هم دی په نوم د قندهار د دروازې لیکلې ده. هغه تر اوسه په پښتو ترجمه شوې نه ده، وخت نه لرم که هغه ترجمه شي ډیر ښه به وي ځکه دا د لویدیځوالو یو ډیر ښه حالت رامنځته کوي چې دا سربازان لیږي افغانستان ته دوی څومره پښیمانه وي، دوی څومره رنځونه باسي. نو دغه نمایشنامه ډیره جالبه ده او دا خپره شوې ده دلته په تیاتر کې دوه درې ځله اجرا شوې ده د نمایشنامه. نو دغه سړی د ما سپروایزر و ما سره ډېر خوشحاله و تر اخره پورې داسې سوسي هغه پوهنځی ویل چې موږ بود له دین د ریسرچ په بنسټ یې د سیړنې پر بنسټ شرطنامه نه ورکو هغه د پونتونونو ته پرېږدو موږ د انډستری دوی خو ورځ په ورځ لویدیځوال تغییر کوي بیا له غږې نه موږ ټول خلاص کړو ځکه چې هغه بیخي د هغو سیستم د درسي تغییر وکړو د مو سوپروایزر د خپله ټول خلاص کړو بیا بود له غنه مو خپله یوه څېړنیزه موسسه جوړه کړې ده چې هغه د پوهنتون د وست سیدني سره ته مو ارتباط کېده اوس دلته په نوم د یو ګلوبل انګلیش کالج ده په هغې کې م تدریس کوم او ضمناً څېړنیز مرکز چې په نوم د سیدني لاکان سټډي ان ریسرچ نتورک په هغې کې هم کار کوم او نور څېړنې کوم لیکنې هم
تاسو ګډې لیکنې چاپ شوي هم دي اکثره لیکنې مو په څه برخه کې دي سیاسي موضوعات دي که ادبي لیکنې دي
ولا سیاست خو وروره که زه هم نه دې مورشته ده نه ولیکن دغه وطن را باندې ګران ده دغه خاور ډېر نه پوهېږي د مو په پوست باندې د افغانستان لیکل شوی ده هېڅ نشم کولی له خپل وطن نه ځان لیرې کړم له هغې ورځې نه چې زه استرالیا ته راغلی یم یا مهاجر شوی ما تا پاکستان که نماد سیاسی لیکنه هم شروع کرده مثلا ده پاکستانی انگلیسی و رسپانو تا با ما همیشه مقالی دی افغانستان پا باب لیکلی اول تا بخپری دلی بیا دلتا استرالیا که دی استرالیا پا طول و رسپان مهم و رسپانو که دی ما مقالی چاپ سویدی هم سیاسی برخه که دی هم ادبی برخه که دی و هم پا هنری کارکتنه پا برخه که هم دی در سیاسی مقاله از ما زیادی که گیست شاید دو سو یو نیم سال دو سو وقت رسیده لیدی در سی پا مختلف و لویدیز و مدباتو که پا امریکا که انگلستان که استرالیا که خبری سویدی متاسفانه دا مورا طولی کردی دی هم دیسی هتی ارتپرتی دی او نسی تو وقت دورت خدای تالا بیکار کردم سی اگر را طول کم او دیو کتاب پا اگر نو سیاسی مسائل دی سیاسی مسائل فقط در دی افغانستان لپاره دی زرم پی خوگیگی درد لرو اگه وطن و وطن هم در خواب رم در از متاقت نکیگی سی پویه گوی سی لگه اولاد او رازی سی راوطل هم سی دی ما وطن پووین و پوور که پروت او تروس پوری پووین و پروت که نو دقیقه تل توجه کوم کلا کلا ما سیاسی مقاله هم لیکم
د ازادي رادیو خبرونه اوس شپه ورځ چلیروش ساته اوریدلای شي د مخام لشپغو د سهار تر شپغو بجو په منځنۍ چپا دولس شپګنوي او د سهار لشپغو د مخام تر شپغو بجو په لندو چپو نونس یوشت او پنځوش مترو ازادي رادیو شپه ورځ له تاسو سره
bale ډاکټر صاحب سري تاسی لیکنی که ویو حتماً ستاسی دی لیکنو پا واسطه افغانستان دی استرالیا خلکو تا ور پیشندل کیشی افغانان اول زل فکر کومه چی ادی اوشان و کاروانون او چی دی استرالیا لیو سره تل بر سره پوری با مالون ورلو دی افغان پا کلمه آل تا مشهور است و خلکو و پیشندل او بیا بشاید دی استرالیا دی افغانان سره دومر سروکار نو مگر دی دوزر لومری کال دی سپتمبر ل حمله وروسته استرالیا ځواکونه افغانستان ته راغلو لافانانو سره دی استرالیا سروکار زیات شو د دوی پر رسنوي کې به هم شاید دی افغانستان نوم زیات یادی دو اوس څنګه اوس افغانستان بیرته هیر کړی دی او کنه لا هم توجه شته ورته
ټول کې خو په لومړي سر کې استرالیا د یو ډول ګوشګیر غوندې د جغرافیا دی دوی د جغرافي دینامیزم په استلا په دوی باندې د نړۍ بلې خواته یو ګوخه خواته پرته ده زیات دوی هغه نه دي البته دي د هغه پونتونونه هغه سیاسي څېړنیز مرکزونه ډېر افغانستان ورته مهم ده دوی څېړنې پې کوي ولیکن په عام ولس کې افغانستان زیات مطرح نه ده ولیکن اوس بیا دغه د یو نیم کال چې طالبان حکومت نیولی یو دغه مسخره کارونه چې طالبان کوي چې دوی څه کارونه کوي دنیا کومې خواته روانه ده او دوی څه کارونه کوي نو دوی بیا افغانستان اوس ډېر مشهور شوی ده هر کور ته چې دا نوم واخلی بس طالبان دي ویلې ټول خیزونه چی تو خون دی تو چې هر چی ته دی اته په پونتونو کې کله کله چې ګیګم باور کې خپل ولا کم روزه مې چې احساس کمی که ما چیز ما وطن یا وقت دفع وطن که مسا شفیق مگه درلود مثلا مگه میوندول په افغانستان کې مثلا پجوک په افغانستان کې ولیکن چې هر چیرته به تلو پی و احترام پی و هغه باندې به خلکو موږ ته کتل چې دا خلک د خاورې راغلي چې ډېر لوی لوی انسانان له دې خاورې نه راوړل شوي ولیکن اوس داسې احساس دی کمی کوو.
بیرته دې بلې موضوع ته راشو. دا افغانان چې اکثره اروپایي هیوادونو ته امریکا ته استرالیا ته ځي ډېرې د اوریدو له قراره وایم چې لنډې ګټې پسې ګرځي. په خپل وطن کې مثلا $1 ډېر ارزښت لري، $2 ډېر ارزښت لري. دوی په ځای دې چې په ماشومانو درس ووایي یا ځلمکیو باندې خصوصا دوی کار ته د کار بازار ته لیشي. په استرالیا کې څنګه دي؟ هغه افغانان چې استرالیا ته تللي دي اکثره درس وایي او کاروبار کوي.
دلته افغانان لکه تاسو سیمې په لویدیځ هیوادونو کې پرښتیا هم چې دوی لومړي ځل راځي سبات سیسي چیرته دي پیسې، چیرته دي، چیرته دالر، چیرته دي. مثلا په دې هیوادونو کې په تیره بیا استرالیا کې شمالي امریکا کې د لاسي کارونه ډېرې تنخواوې لري، یعنی د پوهنتون د استاد نه د یو نجار یا د تطور دی
کسبګر ډېر عاید لري.
کسبګر هم عاید زیات لري، خپل لوکس کورونه لري. نو د دې لپاره زیاتره خلک چې دلته راځي په بزنسونو کې شاملېږي، زیاتره خلک د همازین افغانان بیا ستاسې تحصیلات و ترزش کرد که یقا پانتونو تزی پانتونو که درسنه وایی مثلا پانتونو که مثلا، ولیکن اکثریت افغانان سیدی بعد مرگه دوی فقط در پیسو پیدا کول و پلاته که دیست دو ترازی.
دکتر صاحب بزرگ، زینی هیوادون احسایی لری چی مثلا دومره بحرانیان یا دومره مهاجر دوی منلی دی پدی کال که دوی حقوی پمنس که دغه ملت دیر درس وای دغه ملت ډیر درس نه وای. داسې احصایې په استرالیا کې مشته؟
داسې احصایې شاید دوی خوځنه مر سره مخامخ وای نه می دیدلی، ولیکن دوی څه زیاتره یو ری په دوی په رسپونه کې دوی یو شمیرنه په هیڅ دیو تصویر سره دوی راوستلې. مثلا دایره و مرکزی دایره، بیا دومه دایره، بیا دریمه دایره، څلورمه پنځمه دایره. نو دوی په اوله مرکزی دایره کې انګلستان لیکلي و، بیا یې لیکلي و سکاتلند و آیرلند و د دغه دایرو په آخر کې افغانستان و افغانانو. یعنی د دوی مقصد دا و، داسې ما په خپله لیدلې ده، مقصد دا و چې زیات مینه نه لري دوی د استرالیا سره. دوی خپل فرهنګ و خپل عناناتو پسې ګرځي، زیاتره د استرالیا په سیستم کې نه ورملغم کېږي. ولیکن بیا په دې نږدې وختونو کې دلته زموږ د هزاره ورونه زیات راغلل استرالیا ته. حتی یو ورځ دغه د استرالیا د مهاجرو وزیر وویل وایي دا هزارګان زموږ ډېر خوښېږي ځکه دوی زر مدغم کېږي په دې زموږ په ټولنه کې.
ادغام نه منظور دا ده چې د دوی ژبه زده کوي، د دوی له کلتور سره ځان بلدوي او درس وایي په ماشومانو باندې. منظور هم دا دی؟
او یعنې منظور هم دا ده ډېره چې دا نو هغه ده چې دوی خپله رسمي مطبوعاتو کې دوی وایي استرالیان. او دلته خو افغانان د استرالیا سره ډېر کومکونه کړي دي، مرستې کړي دي. په هغه وخت کې چې هغه د افغانستان د اوښانو د کوچانو دلته تقریبا په زرهاو افغانانو دلته راغله. دلته د دوی استرالیا کې دوی د ریل سیستم، د تلګراف سیستم بیخي نه درلود، ځکه استرالیا خو یو وچه وه چې بیابان و چې په ور ته 50 درجو حرارت رسیږي د استرالیا مرکزی سیمو ته. نو دلته هیڅوک نه و، نه ترین و نه بلو. همدغه افغانانو او همغه د هغو پښتنو مټې وې، د هغو زور و، د هغو عظمت و چې په خپلو اوښانو سره به راتله. او دوی ته د تلګراف سیستم جوړ کړ، دوی ته هغه د تلیفون سیستم جوړ کړ. اوس په استرالیا کې یوه ډېره لویه د ترین لویه لاره ده چې له سیدنی نه تیریږي، له شمال د استرالیا نه ځي عین تر جنوب تر مرکزه پورې. دې ته یې نوم ګان نیښی ده. دلته ما زیات هڅې وکړې چې دغه الف کلمه مور اضافه کړي چې افغان سي، ځکه دا خو دلته چې راغلي دي افغان افغان ګان دوی ګان پرې ایښی ده. خو تر اوسه پورې داسې یو قانوني حکومت نشته افغانستان کې چې هغه دلته راشي او دوی خلکو ته ووایي چې دې خلکو خو افغانانو خو تاسو سره ډېرې مرستې کړي دي، نو تاسو د هغو په احترام باندې ګان خو کومه معنا لري خو همدا افغان کوي. تر اوسه پورې نه ده کړی، ولیکن هغه شته، هغه ډېر لوی.
یعنی مقصد یې هماغه افغان دی، له ګان نه منظور هماغه افغان دی.
هو بغه هماغه افغان دی، په هماغه افغان وو دلته په وخت کې افغان افغان بل اخره ګوند ځکه دوی خو زر یو من در دوه زره نفره به یو درې زره نفره مګر دوی تلې پښتانه وو اکثر دوی د قندهار د لوګر د ننګرهار د دې سیمونه به راتلې کوچان د امیر حبیب الله خان په وخت کې بیا دوی به زیاتره د استرالا د سیستم سره نه جوړېدل ځکه پښتانه د سیاو عجیب خلک دي دغه بیرته خپل فرهنګ نه خوشي کوي نو دوی بیرته لاړل افغانستان ته یو ډېر محدود افراد پاتې شول چې تر اوسه یې نه په ځینو سیمو کې د دوی اولادونه شته چې دوی مثلا یو څه وخت مخکې دغه ارواښاد رسول امین د خدای وبښي د یو ابتکار وکړ دا ټول افغانان یې راټول کړل بیا دی لاړ اوغه یو سیمه چې هلته ډېر افغانان دي هلته دوی ورغله هلته بیا قبرونه د افغانانو باندې یو دوست محمد خان نمیر دی بل بل دوی قبرونو ته لاړل دوی بیا هلته ختمونه وکړه او خدای شاهد دسې د افغانستان دلته استرالیا کې ټول هم پښتانه هم تاجک هم هزارګان ټول ورسره په ګډه او په اتحاد سره ورغله هم هلته بیا دوی دعاوې وکړې هلته فقط یو کوټګې جوړه کړې ده چې هلته یو تنبور ده یو رباب ده همغه د یو لاس پاته ده او دا هلکانو به وایي منډې وویلې موږ ته به ویلې چې د موږ پلار موږ ته شیطان شیطان وایو دغه یې په فکر کې وو نور هېڅ هم په یاد ده نور ټول انګلیسي نو دوی نو افغانانو په داسې یو شهامت دې هېواد سره کړی دا وطن یې جوړ کړی دی دې وطن بنسټ یې ورته جوړ کړی دی نو دا موږ حق لرو په دوی باندې که څه هم دوی فلمونه هم جوړ کړي دي او دو درې کتاب هم لیکلي دي په دې با باندې په دې افغانانو باندې دوی افغانان به سره تلل ډېر کوچني جوماتونه ځکه چې هر چېرته به دوی تلل جومات به د دوی اول جوړښت به جومات و نو د دوی جومات به د اوسپنو له تختو نه به یې جوړاوه نو د دوی ته ټیم ماسک یو کتاب هم لیکل شوی دی چې دا پښتانه به راتلل دوی به ورکي ورکي جوماتونه جوړول هلته به دوی لمونځ کوو نو دوی داسې یو ښه خاطرې لري افغانان ولیکن دا اوس افغانان چې راغلي یا د هغو شهامت نه لري نو هغه پولیس
د ازادي راډیو خبرونې اوس شپه ورځ څلور ساعته اوریدلی شئ د ماښام له شپږو بجو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه دولس شپږ نوي او د سهار له شپږو د ماښام تر شپږو بجو په لنډو څپو نولس یوویشت او پنځه ویشت مترو ازادي راډیو شپه ورځ له تاسو سره
د دې وسنوی افغانانو خبري به وکړو وس په ځینو هیوادو کې افغانان شدي سره اتحاد لري او بل سره همکاري کوي خو په ځینو ځایونو کې حتی جماعتونو سره بیل کړي ډېر اختلاف لري استرالیا میشتي افغانان څنګه دي
نو استرالیا په فضل د خدای یو خو هغه افراد دي چې هغه سکتریستان دي رادیکال دي نو دوی هغه ډېر محدود افراد دي هغه د تعصب له مخې نه مثلا هغه هم کامیاب نه شول دلته فضل د خدای دی چې مسجد نشته چې هغه د پښتنو وي یا د تاجکانو وي هغه مسجد چې د ټول پکې شریک دي د پورټوله کې چې زه ګورم افغانان اتحاد لري په استرالیا کې ډېر سره ویشل شوي نه دي که څه هم افراد شته هغه افراد چې مثلا ډېر متعصب او رادیکال دي هغه ډېر محدود افراد دي هغه یوازې دي هغه څوک جماعت هم نه دي هغه هم نه دي ولیکن زیاتره جماعتونه فضل خدای دي ټولو دي هم پښتانه دي هم تاجک دي هم نور
ډاکټر صاحب آزاري د درس په ارتباط تاسو مخکې یادونه وکړه چې کله استرالیا ته لاړې نو لیوال وی چې په انګلیسي ادبیاتو کې لوړې زده کړې وکړې او بل اخره دا بریالي هم شوي په استرالیا کې د شوانزي او پانتون زده کړې وړیا دي او د ځینو هیوادونو په شان فیس غواړي
دلته د مکتبونو تر دولسمه پورې وړیا دي بعد له دولسمه سي دي پانتونونه د ماستري او لیسانس دوره سي ده هغه پیسې اخلي ولیکن بیا پیسې د سنی دي یو سړی مثلا جب کې یو روپۍ هم نه لري نو هغه د فاکولټا نه وای هغه فاکولټا وای ولیکن هغه پیسې پورې وریدافیږي هر وخت دی فارغ شو بیا کار پیدا کړي بیا مثلا د اجل تنخانه یو محدود یو برخه دوی بیرته پیسې خپل غوړي ته موږ پیسې به بیرته راکوي دا د څه ده او په ډاکټري هغه کې زیاتره مفته د ډاکټري تقریبا شپته ده په سلنه وړیا ده هغه په فیس نه غواړي دي.
یعنی ډاکټرا دوره وړیا ده، ډاکټرا دوره کې خو لا شاید ماشم ورکی
ما وو سکالرشپ پر ولې کنډیشنز ټول ته نه ورکی فقط ان یو ډیر سلنه ته او شل سلنه ته ماشم ورکی او نور ته سکالرشپ ورکی او یو ډیر کم شمیر تل خارج نه راغلی وی هغه فیس ورکی ډاکټری دوره د استرالیا کې پټوله کې وړیا ده او پزینو برخه لکه طب او اوغو برخو که چې زیات درآمد لري مثلا یو هغه شاید څه پیسې تر واخلي یو څه پیسې تر واخلي ولیکن هغه د شي نه دي چې سړی کلک ونیسي څه پیسې را واچوه. یو جالبه کیسه به درته وکړم چې راغلم اوله ما دغه سیټیزنشپ دغه د طبیعت د استرالیا نه اخیستم ځکه زمه یو کوچی سړی وم او ولا زه نه اخلم درې کاله څلور کاله پنځه کاله مې ونه اخیستم. بل وخت مې ماستری شروع کړم مکتوبونه را فراغم در واقع یو پیسې برا که یا به طبیعت منی ځکه ته طبیعت د افسالیا نه لري نو موږ ته مفت وی هغه پور هغه نه درکو بیا نو مجبور سولم بیا مې هغه واخیست طبیعت واخیست ځکه چې بل لاره نه وای ځکه مو پیسې نه درلودې چې هغه ورته ویل کړم. نو داسې کسی دی نه پټوله کې د تحصیل او د تعلیم دروازه زیاتره استرالیا کې فکر کوم د ټولو غربي مملکتونو کې شاید استرالیا اول یا دوم درېم هیواد
بله
شرایط امکانات زیاد امکانات لري زیاد دوړیا او زیاد امکانات دي هر چاله پاره
سینه
که این طرح یا کلا نمی
ډاکټر صاحب ازری استرالیا تاسو پخپلو خبرو کې اشاره ورته وکړه چې ډېر منځوي هیواد دی د دنیا په داسې یو ګوشه کې دی چې په 200 کیلومتر کې بل هیواد نشته. استرالیان د نوري نړۍ په برخه کې څه فکر کوي؟
ولنه په ټوله کې خو استرالیا یو غربي هیواد دی دا فرق نشته زیاتره مثلا دلته د جرمنانو کوم مټولنې دي د فرانسویانو دي د یونانیانو دي د ټول امریکایانو دي د انګلستان دي دا په ټوله کې لویدیز هیواد د اوس خو تاسو ته پته ده چې اوس خو د نړۍ د نښلېدلو دوران ده اوس نو فاصله هم ده ولیکن زړونه یې سره نږدې دي. نو استرالیا داسې دوی زیاتره وختونه په خارج کې وي یا خارجیان دلته راځي توریستان زخت زیاد لری په میلیونونو افراد په هر کال که استرالیا ته راځي له اروپا نه له استرالیا له امریکا نه له نور هیوادونو نه نو اوس دغه فاصله واټن د جغرافیایی تر ډېر بریده پورې کم شوی ده خو منتها په داسې مسایلو که لکه د افغانستان یا دیو که ځکه استرالیا داسې مستقل سیاست زیاتر نه لري یعنی دوی په انګلستان او امریکا پورې تړلي دي که امریکا مثلا سبا هستی سلار سی دوی هم زبی مجید دوی هم وزی نو دی دوی دسی و مستقل نظر دی افغانستان پا بانده نشته دی دوی نظر همه قدر چه در لوی دیزوال وایی زیادتر امریکا و انگلستان وایی دی دوی هم همه قدر دوی از فکرم نپکیی فقط دوی گوری چه امریکا سویله بس سبا همه قدر خبر دوی رو تکرار کی دلت دا مسائل دی او بل د استرالیا که لگذره داره کار موضوع خده یعنی زیادتر لوروپون هم زیاتره دلته راځي کار لپاره ځکه چې دلته د کار زمينه زیاته ده نفوس کم لري ولیکن نوی هیواد د کار زمينه په دې برخه کې ډیره ده نو د کابل له هرې دنیا نه دلته خلک راځي هم د تحصیل خصوصا د تحصیل لپاره دي خصوصا د هندوانو د چینایانو لپاره خو استرالیا په اصطلاح مکه د دوی ده چې فقط څوک چې استرالیا ته تحصیل لپاره راسي نو داسې فکر کوي چې د سپوږمۍ په ساته کې روان ده دوی ته داسې یو د چینایانو هندوانو ته پاکستانیان هم ورسره نو دوی داسې یو شرایط ده افغانان چې راځي نو زیاتره فقط دغه بزنس ده او دغه پیسې دي چې چېرته پیسې دي اوسې دوکان جوړ کړي اوسې یو بزنس جوړ کړي یا یو نور کارونه شروع کړي چې ځکه واخلي پیسې پیدا کړي دغه د نن مې یو لک پیدا کړ دوه لکه ډالر مې پیدا کړي نن مې دوه کوره واخیستل درېمې درې کورونه دلته استرالیا کې اوس زموږ افغانان ښایسته ډېر لوی کورونه لري لکه لوډیا نیم جرب یو جرب کور لري او پوښتنه مې ترې وکړه یا به دی هغې نلدوان وي یا به مثلا خدګر وي یا به مثلا کوم بزنس لري نو دغه څه فکر کوم ته ډیره بریده په نورو لویدیځو هیوادونو کې هم دغه څه یو شرایط موجود دي.
له نیوزیلند سره د دوی د روابط څومره دي تر څه حده پورې د نیوزیلند ته خلک تګ راتګ کوي؟
نیوزیلند خو ډیر نږدې 2.5 ساعت پته الوتکه کې فاصله ده. زه تلاله ما نیوزیلند ته هلته پوهنتون کې یو کنفرانس و هلته ما مقاله ولوستل. هلته تلاله ما ښه کوچنی هیواد ډیر ښکلی ده، ډیر غرونه لري او دا غرونه هم ډیر کوچنی هیواد ده. نو استرالیا نیوزیلند سره زیات تعلقات لري، یعنی د ویزه په مسایلو کې دوی ډیر دسې کوي. حتی دوی سې نیسي کارت هم څوک نیسي نیوزیلند، نو شته یې لغه نه دیدم نه غواړي لغه نه کوم
تصدیق. بل نږدې ځای ورته نیوګینی ده فکر کوم.
پاپا نیوگینی اگه بومی خلق دی، بومیان دی، اما روسی مو خلق دی که زیادتر اگه دی انگریزان و مستعمره و فیجی اگه هلتم دی انگریزان و مستعمره و به انگریزان سی وطل اگه با دی استرالیات تسلط لاندی، زیادتر استرالیات تر اگه لاندی دی دو مرست دوی سره که شهان رو تجوره ای مثلا پا غجی که پانگاچهانه که پاپا نیوگینی که مثلا اندونیزیات دوی دیر نیزدی باد لغنه اندونیزیات نیزدی دی لغه سرم دیر که روابط لری دوی مرست دیر سره که روابط فرهنگی و کلتوری روابط زیاد سره لری لغو سره بل لچین سره دوی دیر روابط لری دی دوی زیادتر
تجارت به
تجارت چینایان اخلی او چینایانو نه دوی یو تداری گیم زکر دوی چینایان خو دسه یو اقل اتادل تیم دقه ده دوی سیا چینایان وایی که ده یو سرک او یو کمربند. حتی پا استرالیا که دوی جور کرده و پو ملبون که ده پروژه شروع کرده بیاد ملبون خلق جک سوش ورور چینایی که یو راقه ولا که بیا خلاص که اگه چینایی بیا اگه یا جوج و موجوج دی بیا وستای نسی نو دوی بیا لگذره لچین لگذره داری گی او لچین زیاد بیری گی او دوی دغه تلاو هم سی اخلی خپل نظامی قدرت هم سی پیاوره کهی دی چین نو دار نه. نو بس دغه سی یو هواد ده هواد هم ده
خود او رسی خبره وست چی پا افغانستان که سور جمعی ده پا استرالیا که چنگ پسر لی ده
پا طوله که استرالیا وست وره ده دیر تودوخ سطح دیر الوله ده دلته یې په وسه نور نړۍ کې زمایده دلته وړي
بله ډیره مننه
تفاوت